السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. دا لنډه خبري برخه د مهمو خبرونو په لنډي سره پیلوو. افغانستان په 2022 میلادي کال په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په شاخص یا درجه بندي کې 40 نمرې شاته لوېدلې، او د نړۍ د 130 هیوادونو په ډله کې 155 ځای نیولی دی. تیر 2021 کال افغانستان 102 ځای نیولی و. نور تفصیل په همدې خبرونه کې. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی افغانانو ته د اختر د مبارکۍ په ترڅ کې ژمنه کړې چې له بې وزلو افغانانو سره به خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د خوړو نړیوال پروګرام په خپل ټویټر پاڼه کې هیله څرګنده کړې چې ټول افغانان اختر په سوله او خوشحالۍ کې ولمانځي، او ویلي دي چې دغه پروګرام به خپلو هڅو ته دوام ورکړي تر څو دا مسله یقیني شي چې تر ټولو زیانګالې کورنۍ خواړه ولري او د اړتیا وړ نورې مرستې ورسره وشي. د خوړو نړیوال پروګرام چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې اړو کسانو سره د خوړو او د اړتیا وړ نورو موادو مرستې کوي، روان 2022 کال د هغو افغانانو شمیر چې د خوړو له سخت کمی سره به مخامخ شاوخوا 3 میلیون وګړي یاد کړی دی. د کاناډا د کډوالو وزیر وایي په اوس وخت کې د هغو افغانانو شمیر نږدې 12,500 ته رسیدلی چې دوی د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له افغانستانه کاناډا ته لېږدولي دي. شان فریزر په دې اړه په یوه ټویټ کې ویلي چې وروستۍ ډله 346 افغانان د شنبې په ورځ له پاکستانه کاناډا ته ولېږدول شول. فریزر دغه راز ویلي چې دغو کسانو په افغانستان کې د کاناډا له ماموریت سره اوږه اوږه کار کړی دی او د ستاینه کوي. د کاناډا د کډوالو وزیر دغه راز ویلي له ژمنې سره سم به له افغانستان د هغو افغانانو ایستلو ته دوام ورکړي چې له کاناډا سره یې کار کړی دی. د اوکراین له ماریپول ښاره د خلکو د را ایستلو بهیر له خنډ سره مخ شوی، ځکه روسیې بیا د ازوفستال د فولادو فابریکې پر فابریکې بریدونه پیل کړي دي. په دې فابریکه کې سلګونه کسان د روسیې ځواکونو لخوا کلا بند دي. د ملګرو ملتونو او د ژغورنې د نړیوال سازمان په نوښت وړمه ورځ له دې فابریکې یوه سل کسیزه ډله وویستل شوه، خو پرون د روسیې د بریدونو په بیا پیل سره دا پروسه وځنډېده. تمه وه چې دغه سل کسیزه ډله زاپوروژیا ښار ته ولېږدول شي، خو د ماریوپول مرستیال ښاروال سرګی اورلوف ویلي داسې ونه شول. د اوکراین چارواکو یې د ځنډ علت نه دی ښودلی. د اوکراین بندري ښار ماریوپول په دې وروستیو کې د روسیې تر سختو بمباریو لاندې ډیر وران شوی، خو ویل کیږي چې پکې لا هم شاوخوا 100,000 کسان اوسي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز یو وار بیا د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین نه وغوښتل چې د اوکراین جګړه پای ته ورسوي. هغه په برلین کې د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره په یوه ګډ خبري کانفرانس کې پر پوتین دا غږ وکړ او وی ویل دا جګړه د ودروي، د خلکو بې معنا وژل دې بند کړي او خپل پوځیان دې له اوکراین وباسي. د هند صدر اعظم هم په خپلو خبرو کې وویل ډیالوګ د حل یوازینۍ لاره ده. نریندرا مودی چې حکومت له روسیې وسلې او نور پوځي تجهیزات پیری هم د اوربند غوښتنه وکړه، خو د کرملن د غندلو لپاره د لویدیز غوښتنې رد کړې. په داسې حال کې چې د هند او جرمني صدر اعظم سره غږېدل، د اوکراین په جنوب کې د اودیسا په ښار د یو راکټ لګیدو خبر خپور شو چې یو شمېر خلکو ته مرګ ژوبله واړوله. لکه څنګه چې د خبرونه په پیل کې مو ویل، د خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، افغانستان په 2022 کال په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په شاخص یا درجه بندۍ کې 40 نمرې شاته لوېدلې، او د نړۍ د 130 هیوادونو په ډله کې 155 ځای نیولی دی. تیر 2021 کال افغانستان 122 ځای نیولی و. د بی پولې خبريالانو ټولنې د نړۍ په 180 هیوادونو او ځایونو کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه دغه نوی شاخص نن خپور کړی، او هغه د خبرونو او معلوماتو د ګډوډۍ ناوړه اغیزې په ګوته کوي. هغه معلومات چې په نړیواله سطح په غیر منظم ډول آنلاین خپریږي جعلي خبرونه او پروپاګند هڅوي. په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په دغه نوي شاخص کې افغانستان بیا هم له خپلو څلورو ګاونډیانو پاکستان، چین، ترکمنستان او ایران مخکې دی. پاکستان له افغانستان وروسته 155 ځای، چین 155، ترکمنستان 150 او ایران د دې شاخص له وروستیو دوه هیوادونو شمالي کوریا او اریتریا مخکې 158 ځای نیولی دی. په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ د وضعیت په اړه دغه شاخص یا درجه بندي له مخې درې سکندنوي هیوادونو ناروې، ډنمارک او سویډن په ترتیب لومړی، دوم او دریم ځای نیولی دی. په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه دغه شاخص سکل داسې مهال خپریږي چې د افغانستان طالبان بیا واکمن شوي دي. لبل خوا طالب چارواکی وای دختر په مناسبت امنیتی تدابیر زیات کړی دی. طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد په یو پیغام کې ویلی دی چې د دوی ځواکونه اجازه نه ورکوي امنیتی وضعیت ګډوډ شي. مجاهد داسې مهال د امنیت د نیولو ډاډ ورکوي چې تر اختر مخکې په څو خونړیو بریدونو کې سلګونو عام خلک مړه او ټپیان شول.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي خلکو ته په اختر کې پوره امنیت نیول شوی دی. هغه دا خبره د اختر په مناسبت په یو ویډیوي پیغام کې پرون کړې.
د هیواد په ټولو برخو کې امنیتي ځواکونه ستاسو په خدمت کې دي او د اختر په شپو ورځو کې به امنیت ټینګ وي. هغه وړې وړې پیښې چې رمضان مبارک په میاشت کې وسوي اگر که موږ تاسو خوشی نه کړو خو باور ولرئ چې زموږ امنیتي ځواکونه د هغه څه پیښو د مخنیوي لپاره جدي ګامونه اخلي. تاسو ټول ته ډاډ او اطمینان درکوو چې تر هغه توانه چې موږ یې لرو او د اسلامي مرد ځواکونه یې لري کوشش به کوو چې امنیت دایمي وي او هغه شریرې کړۍ او فتنګرې کړۍ چې غواړي زموږ د هیوادوالو امنیت تخریب کړي تشویشونه ایجاد کړي د هغو به په کلکه مخنیوی کیږي.
مجاهد په دغه پیغام کې د روژې په میاشت کې امنیتي پیښې کمې بللې او ویلي دي چې امنیتي ځواکونو په دې برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. مجاهد داسې وخت د امنیت د نیولو ادعا کړې چې په کابل، مزار شریف او کندوز کې د وروستیو خونړیو پیښو له امله تر 200 ډېر ملکي وګړي وژل شوي او ټپیان دي. په دې ډله کې اکثر تعلیمي مرکزونه او جماعتونه د بمي بریدونو هدف ګرځېدلي. د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې خراسان څانګې د اکثرو دغو بریدونو او چاودنو مسؤلیت په غاړه اخیستی. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند نافې ټاکور پرون ازادي راډیو ته وویل چې د داعش په ګډون هیڅ ډله د دوی امنیتي ځواکونو ته ګواښ نه شي پیښولی.
افغانستان کې هیڅ داسې ګروپ نشته چې هغه د موږ د ولس او د موږ د امنیتي ځواکونو لپاره لوی خطر وي. اصل په سله کې هیڅ مشکل نشته.
ټاکور وویل د اختر په دوو ورځو کې کومه لویه پیښه نه ده شوې. د بخښنې نړیوال سازمان بیا تازه ویلي چې په افغانستان کې لا هم ملکي وګړي له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ دي.
وامور دل چې د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد خلکو ته د اختر په ورځو کې د بشپړ امنیت ډاډ ورکوي او وایي د تلپاتې امنیت لپاره یې حکومت هلې ځلې کوي. آیا هغه امنیت چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په څه باندې اته نیمو میاشتو کې په افغانستان کې ټینګ کړی د خلکو لپاره د قناعت وړ دی؟ په دې اړه زما همکار احمد تکل د سیاسي او امنیتي چارو لپو احمد خان اندل څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې آیا طالبان په اوږد مهال کې د امنیت د ټینګېدو توان او امکانات لري؟
افغانستان کې تاسو پوهیږئ چې ډېر اوږده جګړه تیر شوه او د افغانستان اتمشکي چې د افغانستان حکومت ټول قلمرو د طالبانو په لاس کې ده او واقعا چې یو سرتاسري امنیت راغلی ده. خو امنیت په مختلفو بخشو سره تقسیمولی شي، ځکه امنیت خو طالبانو چې د پخواني جمهوریت په مقابل کې جګړه کوله او اوس دوی واک ته رسېدي، طبیعي خبره چې د امنیت پر اوسلو کې کامیاب دي. مګر امنیت باید یوازې فزیکي نه وي، باید روحي رواني امنیت ده، همداسې اقتصادي امنیت ده. چې په افغانستان کې تر اوسه پورې یوازې فزیکي امنیت راغلی ده او نور د خلکو تشویشونه، اقتصادي خرابوالی او بل یو لوی بخش مطمئن کېدل دي. هر څه په اطمینان سره په مطمئنتوب سره باید کار ته لاړ شي، مسجدونو ته لاړ شي، ښوونځیو ته لاړ شي، ادارو ته لاړ شي، بازار په ګڼه ګوڼه کې. دغه امنیت په دې وروستیو کې فزیکي هم خراب شوی دی. تاسو وینئ چې ډېرې چاودنې وشوې او په دې وروستیو کې بل د راتونکو لپاره ځینې تبلیغونه روان دي. تاسو ګورئ چې مختلف جماعت اختارونه کوي چې د هوا په تودېدو سره به جګړه شروع کړي. داسې د طالبانو اسلامي امارت هم نوې حکومت ته او دوی هم ټول هغه چوکۍ چې باید مستقی خلک ورکړي وي یوازې خپل طالبان ته ورکړي دي، چې دا کېدای شي وضعیت هغه رقم چې باید یو پولیس یا یو امنیتي چارواکی کار کوي دوی ونه شي کولای. نو معلومه خبره ده چې د دنیا تحریمونه د سیاسي، اقتصادي او د همسایګانو خبرګونونه
اندرسه تصادف مهم همدا پختنه تاسو نه کوله چې یو بحث هم د امکاناتو دی، یعنی یوازې پرسونل یا افراد کافی نه دي د امنیت د ټینګولو لپاره، امکانات هم مهم دي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د نړیوالو لپراخو بندیزونو سره مخامخ دی، دوی یعنی د طالبانو حکومت د امکاناتو ته په پام سره څومره کولای شي چې امنیت ټینګ کړي؟
ګوري، افغانستان خلک په جګړه کې مختصوی دي او دلته حتی زولې سم چې داسې خلک ستا فنی کارکونکي چې انفجاري مواد جوړوي او د ډیرو خلکو د مثلا داعش او نور ډلې چې لږ فعال دي دوی سره همکاري کوي چې اقتصادي وضعیت هم خراب ده دا به خلک د پیسو مقابل کې هم ډېر کار نه وکړي او تاسو لیدل چې طالبان هم په خپل ځینې انفجار مواد جوړول د بوشکول لارې انفجارات کول په سړکونو په ډېر همدا مسجدونو همدا ښوونځیو کې دوی هم کړي دي نو زه ویلی سم چې امنیت خو یوازې دا نه ده چې خلک دوی واک ته ورسېد او خلک هم پخوانی د دوی پخوانۍ دورې ډار هم په سر کې تر یو څه وخته په اول ابتدا کې ډېر حکومتونه چې راځي امنیت وي خو وروسته د کارکردګي د حکومت او همداسې لکه زه بیا وایم چې دوی افغانستان نیولی مګر دا د حکومتداري په خاطر باید راغلي نه د غصب د قدرت په خاطر دلته ډېر مستقی خبرې دي تاسو پوهېږئ چې ما ولس کاله تحصیل کړی او بیا څلور کاله یوازې پولیسو کې دا ځان ته ځانګړې زده کړې غواړي په زور او په جبر همیشه نه کېږي باید ډېر د خلکو منځ ته لاړ شو د خلکو فاصله باید زموږ نه وي همدا اوس د خلکو منځ کې کچېرې نه وي دوی ته خلک راپور نه ورکوي دوی نشي کولی چې د خپل امنیتي ارګانونه سم سنبال کړي مسلکي خلک ډېر ضرورت دي او مسلکي خلکو ځینو فرار کړی ده او ځینې په کورونه سي دوی تر اوسه پورې جذب کړي نه دي دا لړۍ کچېرې دوام وکړي د امنیت پر راوستلو کې همداسې تبلیغونه هم دي نړۍ ډېر روان دي د شاوخوا همسایګانو اعلانونه د داعش د ژوندي کېدلو نورې ډېرې
د سیاسي او امنیتي چارو پو احمد خان اندړو چې په افغانستان کې طالبانو لخوا د امنیت د ټینګښت په اړه خپل نظر څرګنداوه د اورزګان یو شمېر اوسیدونکو وایي سکهال امنیت ټینګ دی خو د اختر زومیلو خوند نشته ده د اورزګان یو شمېر اوسیدونکو چې د دې ولایت په مرکز ترین کوټ کې د اختر د دودیزو میلو لپاره راغون شوی او ازادي راډیو ته ویل په تیرو کلونو کې به په اختر کې محلي موسیقي غږیده اتڼونه کېدل او د غراز هګي جنگي دي خو سکهال د دې هیڅ څرک نه لګیږي دوی وایي طالبان باید خلک آزاد ژوند کولو ته پریږدي څو د اختر شپې ورځې په خوښیو سره ولمانځي نور به د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال په دې راپورټ کې واورو
د افغانستان په جنوبي ولایت اورزګان مرکز ترینکوټ شار کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې تر شاوخوا شلو کلونو وروسته په لومړي ځل د کوچني اختر میلې په دغه ولایت کې خلک پر داسې مهال د کوچني اختر میلې لمانځي چې طالبانو د اورزګان ولایت په ګډون پر ټول افغانستان له تیرو شاوخوا اتو میاشت راهیسې ولکا ټینګه کړې ده چې اوس خلک هرې سیمې ته د کومې امنیتي پیښې پرته تګ راتګ کولای سي خلک وایي که څه هم سږکال اختر د امن په فضا کې لمانځي خو وایي د طالبانو له لورې محدودیتونه د اختر د میلو خوند ورڅخه اخیستي دي د ترینکوټ ښار یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وایي
زمانم مولي الله مظلوم صاحب د سپتخار اوسیدونکو مو زه د بازک میله در مخه چې به لوړو په بازار کې به ګرځې د لوی ځای به دریاب او اګي به وي د وټال به نیولو شوکیان شوک به جوړ کړی وو بس سات به من تیرېدلې په چې په دریا کې به ګډون سره کولې شو کوته به ورکړلو خوښه سات من تیر وو
مقدس د اورزګان ملت مرکز ترینکوټ وسیدونکو یم کې په جمهوریت پښپو کې او د وست امارت پښپو کې چې کوم اخترونه دی په دې کې کوم چینج یا بدلون راغلی دی په مخ کې چې و دلته سیمایز سندرغاړي و چاغو به دغه سازونه ژغول هغه به اوس چې موږ ته ګورو نه هغه شوکونه ستا او نه هغه سندرغاړي ستا چې هغه کوم خلک ورکړه د هغه سره بیا د شوک تیرول دغه او بل بدلون د فکر راغلی دی چې مخ هغه به جنگدل هو څنګه نستا او دغه دریا بازان به وځو به دغه دریا وخله هغه منستا
دغه شهر یو بل وسیدونکو امان الله چی ترینکوټ شهر ته د میلی کولو په خاطر راغلی ازادي راډیو ته ویل شاید بیا د میلی د منځولو په خاطر ترینکوټ شهر ترانه سي
که زمانو امان الله د چیر نزان خمر شمیله کوله بندرونه او برسلور لارې باقی جنگ دل مثال ځوانان به دغه وس دغه شې چور غرزی نه دی تداغه چې بنجش دغه لنس داله به بنکړي مثال د خمار دي چورتو ګرور جانه کرد سره په سی ډره جوړ کړي چې یو ځوان چیرې دې پر خان کې چا جره خره دې پس خان سی ډره پر جوړي معنا